شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. چارواکي وایي پر کابل پانتون د برید یو بل عامل هم نیول شوی، او د امریکا ولسمشر د سایبری امنیت یو لوړ پوړی چارواکي له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دیره دي چې د راتلونکي جنوري میاشتې نیمایي وروسته به یې شمېر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالي او مسؤلانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل وته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوحې د هوکړې له مخې ټاکل شوی ټول امریکایي سرتیری د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدان یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ویلي چې د کابل پوهنتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلي صالح نن دا خبره پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د بریدګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پوهنتون د برید یو عامل وژلی او یو بل یې نیولی. د دغه برید یو اصلي عامل مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی وو. د کابل په پوهنتون باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید او چاودنې وشوې چې په نتیجه کې د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان وژل شول او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. د فاریاب ولایت قرمقل د پولیسو قماندان د څلورو سرتیرو سره وژل شوی. د دغه ولایت د امنی قماندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه شوی. هغه ویل چې د قرمقل ولسوالۍ د امنی قماندانۍ سرپرست سفر رئیس او د هغه څلور ساتونکو عسکر بیګاله وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د طالبانو په برید کې شپږ نور افغان عسکر ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د ولسمشر په خوانی مرستیال عبدالرشید دوستم هم بیګا په همدې سیمه کې د افغان پوځیانو د سوق ادارې مرکز ته ورغلی وو. د دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤول حبیب الله قویاش ویلي چې دوستم د افغان پوځیانو د مورال زیاتولو لپاره سیمې ته ورغلی، خو طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له ولوی کم څخه ایستلی دي. ډی پی ای خبری اجنس لیکلی چې د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر جیرلډ دارمانیان په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال سټیټ د فرانس سټیډیوم څخه ایستل شوی او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوال چې د اوسېدو ځای نه لري بیا یې کمپونه جوړ کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړی. برحاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کربس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې او هم یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا رد کړې وې. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم امریکایي چارواکو د کریس کربس لخوا د ټاکنو د ګنګوسو د کنټرول لپاره په کار اچول شوی وې پانه ستایلې، خو د ټرمپ غوسه یې پارولې ده. د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د سایبری امنیت څانګې مشر کریسټوفر کربس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي و چې د نومبر 3مې ټاکنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خوندي ټاکنې وې. کربس مخکې وړاندوینه کړې وه چې له خپلې دندې به لرې کړای شي. بل ورته د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتون کې بالستیک توغندۍ په ازمایشي ډول په نخه او لمنځه یې یووړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. پنټاګون د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې قاروشتونکی توغندی جوړ کړی چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندیو دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیه او چین دواړه د امریکا د هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. او د روسیې پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا د قانون د تعدیل د هغې پکیج یوه برخه ده چې روان اوړی په یو ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې یې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي.
اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، وګورئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو 10 شرطونو هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه 10 شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس هم میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبري امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې درغلۍ ادعاوې چې ټرمپ راپورته کړي بې بنسټه وبللې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان هم مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې څو ورځې وروسته د افغانستان په اړه په جنیوا کې نړیوال مرستندوی کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس دوه ورځې دوام کوي، د نومبر په 23 او 24 د کانفرنس لپاره هم مختلف لوري تیاری نیسي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو 10 شرطونو هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه 10 شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره د پردیس خبرونه ته ښه راغلاست. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې دغه 10 شرطونه چې د افغانستان پر حکومت ایښودل شوي د نړیوالې ټولنې لخوا او د افغانستان حکومت هم هر کله کړي، دا کوم شرطونه دي؟
بلې، ډېره زیاته مننه. د جنیوا کانفرنس له رسیدو سره نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره 10 شرطونه وړاندې کړي دي. دغه 10 شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغېزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ ځواب ویلو د تګلارې دوام، او د مرستې رسونې په برخه کې د ټولو موانیو لری کول هغه څه دي چې وړاندې شوې دي. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیل حامد تهذیب نن ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې له هغو 10 شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوې دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی، او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خپره ده، د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. دغه لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي دي.
بله پردیس، دغه کانفرنس په اړه ګمانم چې طالبانو هم عکس العمل څرګند کړی دی، که څه هم اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو ته بلنه ورکول شوې ده، په دې کانفرنس کې بلنه ورکول شوې، خو دوی دغه بلنه رد کړې ده. طالبانو څه ویلي دي؟ بله پردیس،
طالبان ویلی لبل خو بیا طالبانو سیاسی دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه مرسته چې اغیزې په مستقیم ډول په افغانانو نیوی بیګټی دي. هغه ویل
بلې قدر من اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه در کابل سره زموږ اړیکه پرې کیږي، پر لپسې زموږ معذرت ومنئ، خو بیا هم همدې موضوع ته به دوام ورکړو. د لکه څنګه چې مو وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23مه او 24مه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د لسګونو نړۍ هیوادونو او د غراز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. دا ورسته له هغې چې په 2015 کال کې د افغانستان په اړه ورته د بروکسل کانفرنس جوړ شوی و. په هغه کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې وه. د جنیوا په کېدونکې کانفرنس کې به هم له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه دی، یعنی د 2000 تر 2040 کال پورې نړیوال مرستندویان او نړیوال سازمانونه له دې هیواد سره د مرستو ژمنې کوي. خو تر دغه کانفرنس مخکې ځینې اندېښنې هم راپورته شوي چې نړیوال مرسته کوونکي دا ځل غواړي چې خپلې مرستې د افغانستان د حکومت پر اقداماتو پورې وتړي چې دوی د اداري فساد د لمنځه وړلو او د غراس په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو په برخه کې د شویو پرمختګونو د ساتنې په برخه کې اقدامات کړي دي. 2023 کال هم د افغانستان حکومت د خپل ځوانانو لپاره هغه هدف ټاکلی چې غواړي تر هغه وخت پورې تر ډیره خودکفا شي او نور د نړیوالو پر اوږو بار نه وي. په همدې ترڅ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي افغانستان ته د سفر په مهال له کورنیو بې ځایه شوو افغان کډوالو ته د سازمان له لوري د مرستو د دوام خبر ورکړ. له ایران او پاکستان هم وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له زغمه کار واخلي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس افغانستان ته د خپل سفر په څلورمه ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه زیات کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال لري. فلیپیو ګرینډي د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې د سولې خبرو د انسانانو د ژوند د ژغورنې او د بې ځایه کېدو د بدبختۍ له منځه وړلو لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی. نوموړي وویل چې د میلیونونو افغانانو راتلونکی او هم د افغانستان بیا رغونه او پراختیا لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنې د سولې په خبرو پورې اړه لري. ښاغلي ګرینډي زیاته کړه دی به د جنیوا په غونډه کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به جوړې شي خبرې وکړي او نړیوالې ټولنې ته به دا ووایي چې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون میلیونونه افغانان اوس هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
I think that one message that I will pass
ze fikr kom haga paigham che zabe de Geneva gonde ta lazan sar yusam dale che ma hirawai pa lan mahali ke de corona yu bezay shuy po gadun millionuna afghanan basharim rastutar tiyadari che khuraki to ki paki oba rokhtiyai khidmatuna aw sarpana pa ke shamil ti
shelter and so forth.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر رئیس له پاکستان او ایران وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې له زغمه کار واخلي، ځکه د ده په خبره دا چې دوی په داوطلبانه ډول نه راستنیږي بیا به کډوال سي. ښاغلی ګرینډي د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو د لړۍ له غځېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې د دولت او د دغه سازمان له نورو شریکانو سره د کار د دوام هدف افغان کډوالو او په دغه هیواد کې میلیونونو کورنیو بې ځایه شویو ته د بنسټیزو حل لارو راوستل دي چې په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري پایښتي پانګونه او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول دي. د وویل چې ډیری بې ځایه شوي نسي کولای چې خپلو اصلي استوګن ځایونو ته ستانه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د شمیرو له مخې دا مهال افغانستان 4 میلیونه بې ځایه شوي لري چې یوازې په روان میلادي کال کې 2,00,000 کسان د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي وایي چې له ولسمشر غني د ده له لومړي مرستیال یو شمیر وزیرانو او ډیپلوماټانو او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره هم کتلي او د افغان کډوالو او بې ځایه شوي د ستونزو په اړه یې له دوی سره خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 شو او اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سره د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو په حواله ټینګار وکړ. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د پنګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود او پلاوی سره د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په هوکړه لیک یا ابټا کې د پاکستان د ستونزو او ننګونو او په دغه هوکړه کې د تعدیلاتو په اړه خبرې کړې. غنی ټینګار کړی چې د سیمې د اقتصادي پراختیا لپاره باید خپل لیدلوری بدل کړو او هغه تخنیکي ننګونې چې د ستراتیژیکو همکاریو او د دغه لیدلوري د تطبیق خنډ ګرځي باید لرې شي. ولسمشر غنی همدارنګه ویلي چې افغان سوداګر د پاکستان په ګمرکونو او بندرونو کې له زیاتو ننګونو سره مخ دي چې د دوی د زړه د ماتوالي لامل ګرځېدلی. په بیان کې راغلي چې جمهور رئیس په دغه کتنه کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د کاسا زر ټاپ او ټاپي په ګډون پر سترو اقتصادي پروژو زیات تمرکز وکړي. د پاکستان دغه پلاوی د یکشنبه په ورځ کابل ته راغلی او له افغان چارواکو او سوداګرو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري ژمنه کړي. ازبکستان افغانستان ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود کې په ډاګه کړي چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغانستان سره خپل دوه اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دغه لارښود کې دا هم راغلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمې الوتنې هم په 2023 میلادي کال کې بیا پیل شي. د راپورونو له مخې د کابل تاشکن او تاشکن مزار شریف ترمنځ مستقیم الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري کې بیا پیل شي. په فرمان کې راغلي چې ازبکستان غواړي افغانستان ته د اوسپنیزې پټلۍ او د برېښنا مزو لیږد پروژې ګړندۍ کړي. ازبکستان دا هم غواړي چې د ګمرکي پړاوونو بهیر ساده کړي چې له ګډې پولې ترانزیتي توکي په اسانه ولیږدول شي. دغه هیواد په پام کې لري چې سمنټ، اوسپنه، ګاز او خوراکي توکي لکه غنم، هګۍ او سابه په ټیټه بیه افغانستان ته صادر کړي. افغانستان اوس مهال منځنۍ آسیا ته پام اړولی او غواړي چې له دې لارې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. اوس مهال افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 400 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګریز راکړه ورکړه کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.30 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه خپل دفاع وزیر مارک اسپر لدندې لریکل، ولسمشر ترامپ د غرض د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی هم لدندې په دې خاطر لریکړی چې ویل کېږي د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلۍ ادعاوې چې ترامپ راپورته کړي بې بنسټه بللې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی په سټوډیو کې. راسره ستانکزي صاحب مهرباني.
مننه کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د 2020 کال د نومبر 3 ولسمشرۍ ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي، تازه په یو پریکړه کې د کورنی امنیت د وزارت د سایبر سیکیورټی یا د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی چې په خپل دی وی څنګ مشر د سایبری امنیت هغه لدندې لري کړی دی. د دې دلیل دار اورل شوی دی چې کریستوفر کریپس چې د همدغه څنګ مشر ویلی دی چې البته تیرونه ویلی چې په یو بیان کې ویلی چې د امریکا د 2020 کال د نومبر 3 ټاکنې تر ټولو خوندې او امن ټاکنې وي د امریکا په تاریخ کې. خو ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې چې د کریستوفر کریپس د لری کولو په خاطر ورکړی دی ویلي دی چې د کریپس دغه څرګندونې ډېرې ناسمې وي. ښاغلی ترامپ وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي، د ځینې بیلګې هم راوړي دي. د بیلګې په توګه یې ویلي دي چې آن مړو رایه ورکړي دي، البته ده ویلي دي، او دا چې په ځینو سیمو کې د دوی څارونکي رای ورکونې مرکزونو ته نه دی پریښودل شوي او ماشینی غلطیانې هم شوي دي. په دغه حساب باندې دی وایي چې دغه انتخابات له ډیرو درغلیو ډاکو. د کریستوفر کریپس لری کولو ګڼ غبرګونونه پارولې دي. په اولین ټویټ کې چې کریپس لری کېدو وروسته ورکړی دی، هغه ویلي دي چې د امریکا لپاره خدمت کړی دی او د خبره باندې چې موږ نن دا کار وکړ، نن مو دفاع وکړه څو سبا مو خوندي وي. البته دا د لومړنی ټویټ دی تر لری کېدو وروسته. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی هم توند غبرګون ښودلی دی او ویلي دي د له ځایه چې ترامپ دا سړی ستایلی وای، ځکه چې د سایبر سیکیورټي یو اکسپرټ و، یو متخصص و، هغه یې په دغه شکل باندې لری کړی دی. په خپله جمهوري پالو هم په د ولسمشر ترامپ باندې انتقاد کړی دی. له هغې ډلې د نبراسکا ایالت استازی بن ساس چې البته سناتور دی، د اولین جمهوري پالی په توګه باندې ویلي دي چې کریپس ډیر ښه دنده ترسره کړه او په ټولو ایالتونو کې چارواکو ویلي دي چې هغه ښه کار کړی و او باید نه وای لری شوی. اوس به د کریپس په ځای چې د کورنی امنیت په وزارت کې یو ډیره لویه څانګه مخته وړي د سایبر سیکیورټي، دغه په ځای به اوس براندن والز موقت سرپرستی مخته وړي او معلومه بشي چې څوک راځي ترغه وروسته.
ستنګزه صاحب، کوریدونکو ته وایي دغه د درغلۍ او بې نظمۍ ادعا چې ولسمشر ترامپ راپورته کړې ده او د انتخاباتو ګټونکی د هغه سیال بلل شوی، آیا تر اوسه خپله ماتې منلې که نه؟
ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې خپله ماته نه ده منلې، خو یو وار په یو شکل باندې، البته چې کارپوهانو او رسنیو وویل چې ترامپ لومړی وار دی چې په یو شکل باندې خپله ماته ومنله. او جو بایدن یې که څه هم چې د جو بایدن نوم یې نه و لیکلی، مګر لیکلي وو چې ده په درغلیو باندې وګټله. دغه سټېټمنټ یا دغه دریز داسې وانګیرل شو چې ګواکې ترامپ ماته ومنله، مګر بیا وروسته په څو ټویټونو کې ویل چې ما انتخابات وګټل، او هر وار یې ټویټونه اضافه کړل چې دغه انتخابات موږ ګټو، زموږ مبارزه روانه ده. البته د ترامپ وکیلان په بیلابیلو ایالتونو کې دوی دوسیه جوړی کړی دي، دوی دعوه لري چې موږ بل قانوني لارو خپل مبارزه مخته وړو، او د تازه ویلي دي چې معلومه نه ده چې څوک به دغه انتخابات ګټي. د خبره خو هر وار چې دا ټویټ کوي، البته دا د ټویټر لاري ډیر خپل اړیکی ساتي، هر وار چې دا ټویټ کوي ټویټر لاندې لیکي چې کارپوهان او د انتخاباتو نتیجه بل څه وایي، یعنی د ټویټ د ترامپ دغه ټویټ د هغو سرګندونو په خلاف ده. البته د ټویټر د سټېټمنټ له لحاظه چې رسمي ویل شوی دي.
بلې کور ودان البته د یادونې وړ بولو چې په ډېرو ایالتونو کې چې د ترامپ ادارې یا د ترامپ کمپاین عریضې وړاندې کړې، په ډېرو کې هم هغه عریضې رد شوي، ځکه چې دوی وایي کره شواهد نه دي وړاندې کړي. کور ودان د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر ترامپ د وروستي اقدام په باب مو واورېدل چې د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلي هغه اداوې چې ټرمپ راپورته کړي دي بې بنسټه بللې وې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
در کندوز دیو شمیر سیمو اولسوالی و سیدون کی شکایت کوي چې له دوی څخه هم وسلوال طالبان او هم غیر مسئول وسلوال د اوشر په نوم باج اخلي. دا ستونزه په ځانګړې توګه هغو اولسوالیو کې زیاته ده چې هم پکې طالبان او هم پکې حکومت پلوي ملیشي فعالیتونه کوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمیز خبریال اجمل آرین پر راپور کې.
دیرش کلن نیاز محمد دی خانابات ولسوالی وسیدون که دی هغه ولسوالی چې هم پکې طالبان او هم پکې دی حکومت دی پلوی پنوم نور وسلوال فعال دی. خو نیاز محمد او کلیوالی لیو لوری هم روغ زده نلری. هغه وای هم وسلوال طالبان او هم غیر مسئول وسلوال دی دوی لکرنیز و محصولات چخه دی وشر پنوم باج اخلی او کچو گور سخه سرغړونه وکړي نو له هر ډول ګواک سره مخ کېدای شي.
سنه پیګی د یقین څخه مخه تلار چې چاته عارضه وکي په دولت راځي دولت وایي موږ وسله چایو کې مشکلاتونه طالبانو سایه مطلعی نسو که یو ساحه کې مثلا د خط طالبانو د دولت ترمنځ کم خط دي هلته هم طالب راځي هم اربکی راځي درې وړه که طالب شروع نه واخلي اربکی ورپسې راځي اربکی وایي ماته مشرکه دي یقین چاته مصاحب بشاره سړی رسي یو ته بیل نس نه ام طالب راخلی ام مسئله ولته راخلی.
د چهاردری ولسوالۍ وسیدونکو 45 کلن عبدالقادر وای چې دغه ستونزه په وار وار د کندوز له سیمایزو چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه پورې ورته هوارای نه دی موندل شوی.
دغه ستونزه خوسته ده. طالبانو په پروس کال په مغلسه باخشتله سه کال په خپل ملک سره کې نسل د کور کلي د منطقې خلکو ته وویل چې تاسو نور په شلمه برخه کې مونږ ته په شلمه نه یو من راکړي سابق په لسمه اخشته او دا نور رونه چې دي ولو چیرې دس رسی لري په زوري پر ازای په هر قسمت په هر څه وسه رسی هغه اخلي.
د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی عبد الله هم له ورته ستونزې سر ټکوي.
دی خو طالب روان دی بلې خو دغه روان اربع کې روان چې دا راکمه ته سره کمه وته ټول نه پزات خلک خره خپل شپه تیری خپل ورځ تیری غریب خلک دي اریان شتو ټول نه الله روکه ده چې شو موږ
د کندز دی ولی وانس مطلع مرادی وای د دولت تر واک لاندې سیمو کې هیڅ څوک حق نه لري چې له بزګرانو څخه وشر واخلي.
په یو بل نوم باندې هغه ډلې چې له دوی څخه باج اخلي د دوی څخه نوشر او زکات په نوم باندې محصولات اخلي هیڅوک حق نه لري چې په بزګر باندې فشار راوړي. زموږ ولسوالان زموږ مسؤولین په ولسوالۍ کې مکلف دي چې د بزګرانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي ځکه چې ولایتي اداره د کندوز د بزګرانو سره په ټولو برخو کې پوره همکاري ته چمتو ده.
که څه هم ښاغلی مرادی وایي چې د دولت تر واک لاندې سیمو کې څوک له چا باج اخیستو ته نه پرېږدي خو ګڼ کروندګر پر طالبانو سربیره له هغو وسلوالو ډلو شکایت کوي چې ظاهراً ځانونه حکومت پلوي ګڼي او په هغو سیمو کې چې حکومت پرې د واک دعوه کوي فعالې دي. د کندز کروندګر له څو کلونو راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. کروندګر وایي حکومت که دوی د طالبانو له اوشر نه نشي ژغورلی لږ تر لږه د هغو ملیشو او خپل سرو وسلوالو مخه دې ونیسي چې ظاهراً د حکومت په پلوۍ ټوپک په اوږه کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېدا خبریال چې په هلمند کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول محمد الیاس دایي مرحوم په حق ورسېدی د ده کورنۍ ته تسلیات وایو د جنتې فردوس غواړو اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول و اخره وینه نه وي چون چې دی یو غورځېدا خبریال او دی په حق ورسېدی دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سر ته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته وزیدخلو قواو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو څخه دا ده چې خلک نور ستړي دي ډوډۍ نه غواړي خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شته ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ستکړې پیغام پریږدم زه د الیاس طاهر پیغام سخت خوښینه او غمجن کوم د شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي سخت خپه او خوښینه يم
افغانستان خطر غریب خاموشی
په هم دې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس اسد الله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. بل ورته د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلي صالح ویلي چې د رحمت الله په نوم دغه کس د کابل پانتون برید کې مستقیم لاس درلود. د فاریاب ولایت د قرمقل د پولیسو قومندان له څلورو سرتیرو سره وژل شوی دی. دغه خبره د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وکړه. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له ویلوی کم څخه ایستلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبري امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتونکي بالستیک توغندۍ په ازمایشي ډول په نخه او لمنځه یووړ. او د روسیې د پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاودالنافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتاجینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړ. بعد ماخام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمین عبدالکریم هاشمی سره مرکه.